دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د پنجشنبه یا زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د اګست 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ساسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. دا مشال رادیو د نننی نه ساته خبرونه پیل په لومړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا کو چې د بیلابیلو راپورونو ترڅنګ درته سندري هم پکې لرو، خو په لومړی سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، ټاکل شوی دا چې د پاکستانی حکومت مذاکراتي کمیټي بنن د پاکستان تحریک انصاف له مشرانو سره لیدکاته وکړي. امریکا په پاکستان کې د میشتي سخت دریزي حقانی ډلې د مشر او څلور نور مشرانو پر سر نوي انعامونه اعلان کړي، او ملګری ملتونو د غزې په تړانګ کې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي بیا په لیدو په اړه جدي اندېښنې ښودلې دي. اوس بشپړ خبرونه. ټاکل شوی دا چې د پاکستانی حکومت مذاکراتي کمیټي به نن د پاکستان تحریک انصاف له مشرانو سره لیدکاته وکړي. د حکومت مذاکراتي کمیټي تیر شپه د دواړو احتجاج کوونکو ګوندونو له استازو سره وکتل، خو په خبرو اترو کې کوم خاص پرمختګ ونه کړ. د تحریک انصاف یو لوړ پوړی مخکښ اسد عمر پر ټویټر په خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی خپلې غوښتنې حکومت ته وړاندې کړي دي او حکومت به نن ځواب ورکوي. بل پلو دا تر اوسه نه ده معلومه چې د حکومت مذاکراتي کمیټي به د عوامي تحریک له مشرانو سره هم نن وګوري او کنه. تحریک انصاف او عوامي تحریک دواړو د نور غوښتنو ترڅنګ دا شرط هم ایښی دی چې وزیر اعظم نواز شریف به استعفا ورکوي. مسلم لیگ نن ډله دا غوښتنه نه مني. د یادونې وړ ده چې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د روانې میاشتې له 14 نیټې راهیسې د حکومت د ډنګولو لپاره له لاهوره لاریون پیل کړی و چې اوس په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته راغونډ شوی دی. امریکا په پاکستان کې د میشتي سخت دریزي حقانی ډلې د مشر سراج الدین حقانی پر سر لګولې انعام $10 میلیون ته پورته کړی دی. امریکا د چهارشنبه په ورځ د کانی شبکې د څلورو نور غړو پر سر هم $15 میلیون نوي انعامونه اعلان کړی دی. په دې څلورو کې د سراج الدین حقانی خپلوان عزیز حقانی، خلیل رحمان حقانی، یحیی حقانی او عبدالرؤف ذاکر شامل دي. امریکایي چارواکي وایي دا انعامونه به هغه چاته ورکول کیږي چې د حقانی شبکې د مشر او یا د دې نور غړو د نیولو لپاره کافي معلومات ورکړي. حقانیان د القاعده او افغان طالبانو ملګری دي. پر دوی تور دی چې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې له خپلو مرکزونو په افغانستان کې یو شمیر بریدونه کړي دي. په دې کې هغه برید هم شامل دی چې د 2011 کال په سپتمبر کې په کابل کې د امریکا سفارت تر 27 یرغمال ساتلی و. امریکا پر افغانستان ژغ کړی دی چې د امریکایي خبریال د ایستلو پریکړه بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماری هارپ تیره ورځ وویل چې موږ د افغانستان د دې پریکړې غندنه کوو. د هغې په وینا ده په افغانستان کې د مطبوعاتو د پرشاتګ په لړ کې یو ګام دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې د دوی تښتول شوي کارکونکي روغ رمټ خوشي شوي دي. د سره صلیب د 15 کارکونکي په هرات ولایت کې تښتول شوي وو چې د چهارشنبه په ورځ خوشي شوي دي. د سره صلیب یو خبر پاڼې د یاد ادارې د کابل د دفتر د مشر مونیکا زانا ریلی له خولې ویلي چې د دوی 15 کارکونکي خوشې شوي دي. د هغوی روغتي حالت ښه دي او له خپلوانو سره لیدلې دي. د سره صلیب د 15 کارکونکي سیمهیزو وسلوالو د اګست پر 14 نیټه تښتولي وو. ملګرو ملتونو د غزې په تړانګ کې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي د بیا پیلېدو په اړه جدي اندېښنې ښودلې دي. د ملګرو ملتونو 15 غړي لرونکي امنیتي شورا پر دواړو ژغ کړی دی چې په چټکۍ سره یو د یو داسې اوربند رامنځته کولو لپاره خبرې بیا پیل کړي چې اوږدمهاله او د پر ځای ساتلو وړ وي. دا تاوتریخوالي له 10 ورځنۍ کراري وروسته د تیرې سې شنبه په ورځ بیا پیل شو. دا له هغه وروسته تر ټولو لویه وقفه وه چې اسرائیل پر خپل خاوره د راکټونو د مخنیوي لپاره د جولای پر 8 منیټه په غزه کې عملیات پیل کړل. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلی و چې دوی به پوځي عملیاتو تر هغه وخته دوام ورکوي تر څو چې د ده په وینا حماس د توغندیو ویشتل نه وي درولی. په دې وروستي تشدد کې تر 2000 زیات داسې فلسطیني وګړي وژل شوي دي چې زیاتره یې عام خلک دي. بل پلو شاوخوا اویا اسرائیلیان هم وژل شوي چې تقریبا ټول عسکر دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې دوی په دې وروستیو کې په شام کې د داعش وسلوالې ډلې له خوا د نیول سوي امریکایي د خوشي کولو لپاره د عملیاتو هڅه کړې وه خو هغه نه و موندلې. پینټاګون په یو بیان کې ویلي چې په دې عملیاتو کې له هوایي او ځمکنیو دواړو لارو کار اخیستل سوی و. د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما لوړ پوړي سلاکارې لیسا موناکو په یو بیان کې ویلي چې اوباما د روان اوړي په پیل کې د دې ګام پورته کولو اجازه ورکړې وه، خو په دې بیان کې دا نه دي ویل سوي چې امریکا د کوم نیول سوي کس د خوشي کولو هڅه کوله. دا خبره د چهارشنبې په ورځ له هغه وروسته مخې ته راغلې ده چې جهادیانو هغه ویډیو خپره کړه په کوم کې چې هغوی له امریکایي خبریال جیمز فولی څخه سر پرې کوي. جیمز فولی د 2012 کال په نومبر کې په شام کې تښتول سوی و. ولسمشر باراک اوباما پر دې سربیره د دې ډلې پر ضد د بریدونو هوډ څرګند کړی چې یاد ډلې د یو بل نیول سوي امریکایي د وژلو ګواښ کړی دی. ولسمشر باراک اوباما ویلي د اسلامي ریاست په نامه دا ډله یو داسې کینسر دی چې ټولې سیمې ته یې خطر پیش کړی دی. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو په لومړی سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک لخوا احتجاجونه دوام لري، حکومت وایي هیواد ته یو شمېر اقتصادي زیانونه رسېدلي دي. د اقتصادي چارو یو کارپوه په دې اړه مشال رادیو ته ویلي
تقریبا 1000 بلین روپے نقصان رسېدلی دی، یو ټریلیون روپے. بل سٹاک مارکیټ کې دنو هغه 300 پوینټ لاندې لاړو.
د شمالي وزیرستان مشرانه ولس بیا له حکومت او رسنیو ګیله لري چې د دوی پر ځای ټوله پاملرنه د عمران خان او طاهر القادری لارینونو ته کړې ده.
په کار دادا چې د شمالي وزیرستان د هغه خلکو چې د ملک د بقا د پاره خپل کور خپل وطن پرې خپل دي دا غي غم وشي بجای د دې عمران خان او طاهر القادری.
بلخوا په افغانستان کې د کابل پولیس وایي چې په دغه شهر کې د یو بهرني عسکر قاتل نیولې دي.
د پیښې له پیښېدو څو ساعته وروسته په دې وتوانېدل چې قومندان عبدالفتاح جهادوال د دې محرور سیمې څخه ونیسي او نیول شوي کس په خپل جرم هم اعتراف کړی.
په روانه خپرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه د نورو یو شمېر راپورونو تر څنګ سندرې هم درته لرو له مشال رادیو سره. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړی سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به په لومړی سر کې د خپلو خبريالانو څخه تازه حال راټول کوو، وروسته به تاسو ته راپور نو واورو. اوس د اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال رابعه کرم دا وخت موږ سره د ټلیفون پر لیکه. د رابعه سهار په خیر.
سهار په خیر مننه احمد شاه.
رابعه، داسې راپورونه دي چې د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل سوی مذاکراتي کمیټې پرون د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک له مشرانو سره لیده کاته وکړل او نن ټاکل سوی ده چې بیا به لیده کاته کوي او دغه چارې به پر مخ بیایي چې تر څو د احتجاجونه پای ته ورسوي یا دوی یو جوړجاړي ته سره ورسیږي. په دې اړه که تازه معلومات زموږ سره شریک کړي.
بالکل احمد شاه، حکومت او پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي
تحریک چې دی تر منځ د حکومت ته خوادي سره مذاکرات تیر ماښام هم شوي دي. د دې دویم پړاو به چې دی هغه تقریبا نن ماسپښین به چې دی هغه کېږي. د حکومت مطالبې چې کوم د دې ګوندونو مطالبې چې کوم حکومت ته ایښې وي نو په هغې به ورسره خبرې کېږي. احمد شاه تېره شپه هم حکومت او پاکستان تحریک انصاف تر منځ چې دی کوم د مذاکراتو وړومبی دور وشو نو په هغې کې چې دی تحریک انصاف کمی نمائندی دی هغې حکومتي نمائندو ته خپل مطالبات وړاندې کړل چې پکې د وزیر اعظم استعفا، د بیا انتخابات کولو، انتخابي اصلاحات، غیر جانبداره حکومت قیام او د درغلیو کې ککړ خلکو ته سزا ورکول شامل وو. د حکومت لاړه په دې وخت کې د وفاقي وزیر احسن اقبال، جنرل ریټایرډ عبدالقادر بلوچ، داخله چارو وزیر چودھری نثار، د پنجاب گورنر، د ایم کیو ایم غړی عباس رضوی او اجاز الحق چې دی هغه پکې شامل وو. د تحریک انصاف دا مطالبې چې دی حکومتي وخت وزیر اعظم ته وړاندې کړي دي. تحریک انصاف ته به د حکومت لخوا جواب چې دی نن ورکړی کېږي. احمد شاه وفاقي وزیر احسن اقبال پی ٹی آئی سره خبرونه پس مطبوعاتو ته وویل چې د مسلې حل راوستو لپاره کوششونه روان دي او د دې په مطالبو خبر کېږي. بل احمد شاه پاکستان عوامي تحریک هم چې د حکومت سره د کمیټې د لارې کومې خبرې اترې شوې وي نو د هغې کې پاکستان عوامي تحریک حکومت نه چې کومې مطالبې وکړو نو هغې کې د وزیر اعظم چې د استعفا لکه د پی ټی آئی پشان هغې هم مطالبه وکړه چې استعفا دې ورکړي، مستفید شي. حکومتونه چې کوم دي د پنجاب صوبې او دا چې دي دا یې تحلیل کړی شي. دوی دا مطالبه هم وکړه چې د ماډل ټاون پېښې کې کوم ککړ خلک دي هغه دې په فوري توګه ګرفتار کړی شي. دا شان د پاکستان عوامي تحریک ویان چې دی رهي کې عباسي مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې موږ دوی ته خپل مطالبې وړاندې کړي او زمونږ دا مطالبه ده چې وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف دي هغه استعفا ورکړي او دا اوس په دې حکمرانانو ده چې هغه خپل حکومت ساتل غواړي او ریاست.
صحیح، ډېر مننه رابعه، زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو ښه ورځ درته غواړو. زموږ غږ له مشال راډیو خبري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک له شپږو ورځو راهیسې احتجاجي مظاهرو ته دوام ورکړی او دا وخت د دواړو ګوندونو په زرګونو مظاهره کوونکي په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته ناست دي. د حکومت په وینا اقتصاد ته ډېر زیات زیان رسېدلې دي. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي د سیاسي اړیګړې له وجې حکومت نشي کولای چې اخیستل شوي پورونه بیرته ورکړي، نو د دې په نتیجه کې به نور ټیکسونه لګوي او د دې بوج به پر عام ولس راځي. زموږ همکار ګلایز د مرکې په سر کې له اکرام هوتی څخه پوښتنه کړې چې په موجوده سیاسي حالاتو کې څومره تاوان سوی او د دې اثرات به څه وي. نوموړی په ځواب کې وایي
تقریبا زر بلین روپے نقصان رسیدل دی، یو ٹریلین روپے یا ڈالر یا دی خدا چا لگا صحیح کاؤنٹنگ نه دکړي. دویم د سیاسي اړیکړې کې خدا دا چې عمران خان دا ویری چې سی ول نافرمانی دی وشي او څوک دې ټیکسونه نه ورکړي، ټول ټیکس دی نه ورکړي، جی ایس ټی دی نه ورکړي، بیلونه دی نه ورکړي. بس دا بل سٹاک مارکیٹ چې دینو هغه 300 پوینټ لاندې لاړو، اوس بیا 200 پوینټ بر راغله دي. د پاکستان اقتصادي حالات چې دي هغه د لانګ ټرم پالیسو په وجه باندې زیات لکه د اوږدو د پالیسو په وجه باندې زیات لکه د وخت کار دي د کړکیچن دي. ولې چې کنزیومر موجود دی او د کنزیومر لپاره مارکیټ کې توان نشته، نو اوس دا توان پیدا کولو لپاره ضروری ده چې پاکستان کې ډیولپمنټ وشي. حکومت طرفه حکومت ڈیولپمنٹ طریقہ دادا چاہا دا ڈیولپمنٹ بجٹ سے کم استعمال ہے آگے کی بڑی دی. یعنی ٹیک اوور کئی اور ٹیکو کی بڑی دی. آگے پہنچ جمع یہ ڈیلے ایم کیے گی ڈیولپمنٹ کے بلدار ہے ڈیولپمنٹ بجٹ سے ریاست صحیح طریقہ بدلنے لگی. لہٰذا معیشت کو اسے ہم دا پاکستان چ دے نو آگا پبر نزی
اکرام ہوتی سے موجودہ سیاسی حالات مانی خبر کو تاسی پر نظر مانی پدی موجودہ سیاسی حالات تو کې کم صنعتکار دي یا سوداګر دي په دا وړو کې صنعتونو والا دي په دې څومره اثر پریوته دي؟
ورجی یو خو د معیشت درې سی دي. یو خدا دا چې کم ضرورت سیزن دي که هغه څوک سم حالات یې هغه خرڅي کې لکه د خوراک سیزن د کپڑا بجلی گیس تیل دا خو خرڅي کې خامخا که حالات هر قسم وي. دویم هغه معیشت دی چې هغه د انویسٹمنٹ واڑی لکا کنسٹرکشن انڈسٹری شو، لکا روڈ کنسٹرکشن شو، لکا دا بلڈنگ نے جوڑول شو، دا دینا علاوہ انویسٹمنٹ شو ہاگا چاہا لانگ ٹرم بھی چلتا کہ داغی تعلق دا امن ومان سر بھی نو ہاگی تخو نقصان خام خر.
اکرام ہوتی سے قدارت ہوئے پا اگر کی چھ پاکستان لکا زیادہ را پا قرضو مانی ہم دا بارنا دا نڈیوال بانک نا دا غشانی دا آئی ایم ایف نه قرضې هم اخلي. په دې وروستو کې هم کومور دي موجوده سیاسي حالات د وجې نه د آئی ایم ایف او د پاکستان ترمنځ خبرو اترو کې یو ځنډ هم راغلی دی، یو ډیډ لاک هم مخې ته راغلی دی. ستاسو په نظر باندې دي موجوده حالات و دا هم په دې باندې هم اثر پرې باسي او کنه؟
ګوره جی، دا ځنډول چې دي نو دا خو نتیجه ده د دې حالاتو. اوس د دې په وجه باندې به حکومت ته پیسې چې دي هغه په وخت نه ملاویږي، چې نه ملاویږي نو چې کوم دا خو دی علي چې قرضې دي کوم هغه دي مخکې نه چې دا هغې دادهغې دپاره پیسې ملاو شي، نو چې هغه به ملاو نه شي نو قرضه به نور وخیږي، سود به پې نور وخیږي او دوی به ټیکسونه نور هم زیات کړي چې هغې دادهغې دپاره په عوامو بوج پرېوځي.
د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وو چې په اسلام آباد کې د احتجاجونو له کبله د پاکستان اقتصاد ته د زیان رسولو په اړه زموږ همکار ګلای سپشتنې ځواب ولی. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ګوندونو د نواز شریف د حکومت پر ضد احتجاجونه کوي، ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې په دغه هیواد کې د ځینو قوتونو او لاملونو له وجې جمهوریت وده نه کوي. دا چې په پاکستان کې به جمهوریت څنګه پیاوړی سي، انیسا جمال په دې اړه له کارپوهان سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د تیری اونۍ راهیسې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي تحریک ګوندونو احتجاجونه دوام لري او د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند دا دریځ لري چې په پاکستان کې دا مهال حقیقي جمهوریت نشته او دوی بیا د سره انتخابات کول غواړي. په پاکستان کې دا لومړی ځل و چې یو جمهوري حکومت خپله 15 کاله موده پوره کړه او په جمهوري توګه یې بل حکومت ته واک وسپاره. په پېښور پوهنتون کې د پاکستان د مطالعاتو یا د پاک سټډي څانګې مشر ډاکټر فخر الاسلام وایي چې په پاکستان کې د جمهوریت کلتور تر اوسه وده نه ده کړې، چې وجه یې د سیاسي ګوندونو نااهلي او د ځینو قوتونو لخوا جمهوري حکومت نه پرېښودل دي.
ډېر بې شمار اړخونه دي چې په پاکستان کې جمهوریت جوړ دی ولې نه دي مضبوط شوی. په سیاسي پارټو کې هم هغه اهلیت خو نه دی راغلی کوم چې په ترقی یافته ملکونو کې وي. همدغسې داسې قوتونه هم شته چې هغوی نه غواړي چې جمهوریت ته وده وکړي. خو کوم څیز چې په پاکستان کې ډېر عجیبه دی هغه دا دی چې جمهوریت مونږ د یو څو سیزونو علامت توایو. زمونږ خیال دی چې 15 کاله پس خلک ووټونه کوي نو دغې ته هغه جمهوریت وایي. د هغې نه پس بیا د هر چا خپله خوښه ده چې حکومت هم په کومه طریقه چلوي.
د سیاسي چارو په امتیاز ګل وایي په پاکستان کې دا قتل شوی دی چې سیاستوالان واک ته په جمهوري توګه راشي، خو بیا یې د واک چلولو لپاره رویه ډېرې غیر جمهوري وي او واک ته د راتللو وروسته د ولس د خدمت کولو پر ځای د خپلو ګټو لپاره کار کول شروع کړي.
داسې دا ډېرې کیسې دي چې د هغې تعلق لري د ولسو سره، هغه حل کېږي نه. او بیا داسې یو بل سره هم نه سیاستدانان چې دي که پخوا به پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون اوس پی ټی آی پکې راغله، نو دا هر کله چې فوج ته موقع ملاویږي د هغې بنیاد مغه سیاستدانانو خپلې جګړې وي، د هغې خپل خپلې کمزوریانې وي ګورننس کې. نو هغه یو فوج داسې اداره ده چې هغه ځان د پاکستان د حفاظت یو ډېره غټه ستنه ګڼي. د هغې وجه هر کله چې ګډوډ شروع شي یا د سیاسي میدان کې، نو هغې بیا داسې خلکو باندې انحصار شروع کړي چې د هغې په نظر کې هغې ډېر محب وطن دي.
د سیاسي چارو یو بل پو پروفیسر حسن عسکری وایي چې که په پاکستان کې سیاسي قوتونو یو بل برداشت کولو نو نن به حالات د بحران اړخ ته نه ورتلل.
دی موجوده حکومت دو تیروتنی کړی دی. یو خدا چې د دوی اقتصادي لومړیتوبونه د ولست مسلو حل کولو پر ځای زیاتره پروپاګاندی وی، او دویم دا چې د پاکستانی مشرتابه د شخړې د هوارولو صلاحیت ډیر محدود دی. کوم حالات چې درې میاشتې وړاندې سمیدل شول نو هغه اوس دې ته راورسېدل چې د ولسی حکومت راتلونکي غیر یقیني ښکاري. چې وخت تیر شي او په وخت څوک زغم ونه خای نو بیا مسلې نشي حل کېدی. او همدا بحران دا وخت په پاکستان کې دی چې سیاسي قوتونه یو بل نه برداشت کوي، نو هم ځکه مونږ ته د فوج کردار مخ په زیاتې دوخ کاری
آیا په پاکستان کې به جمهوریت څنګه پیاوړی شي؟ ډاکټر فخر الاسلام یې پاړه زیاتوي
چې که چېرته جمهوریت جمهوري ادارو ته د کار کولو موخه په لاس ورشي او دوی خپل موده چې ده د پارلیمنت او د ادارې تر 15 کاله پورې هر څومره چې هغې پورې پوره کوي، نو دا تسلسل چې دی دا به انشاءالله جمهوریت مضبوط کړي. چې دا جمهوری ادارې د خپل واک اختیار ته پریښو دي شي کې دې څه غلطي نه کوي راتلون کې ټول ټاکنو کې به عوام دا غي احتساب کوي نو زما په خیال خدای اولنه او اخرنه علاج دی.
په پاکستان کې زیاتره سیړونکي په دې باور دي چې دا مهال پاکستان د اقتصادي امنیتي او دغه سي د ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دی، باید چې هر ګوند د جمهوریت د ودې لپاره کار وکړي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجې
تاندې هلی
پپاو کم دو بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجې
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجې
د یارانو مشال
په و منټه د پاسا سلور بجې
زموږه غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. د شمالي وزیرستان مشران او ولس له حکومت او رسنیو ګیله لري چې د دوی پر ځای ټوله پاملرنه د عمران خان او طاهر القادری لارینونو ته کړې ده. دوی وایي چې په ډیر بد حال کې خپل کورونو څخه وتلی دي او د کډوالۍ ژوند تیروي، خو دوی د سمه پاملرنه نه کیږي. دوی غوښتنه کوي چې په سمه توګه د مرستو ورسره وسي او د رسنیو او حکومت لخوا د پام ورته وکړل سي. په دې اړه له پېښور د مشال رادیو خبریال خالد خان راپور کوي.
شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکو اولس او خبريالانو د پاکستان رسنو سیاسي ګوندونو او حکومت نه ګيله کړې ده چې په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری احتجاجي لاریون نارسته د فوزي عملیاتو په وجه په لکونو بے کور شوی خلکو ته هیڅ پاملرنه نشي ورکولې. د قبایلی خبريالانو د اتحادیه په خواني صدر صفدر حیات داول پوینا په شمالی وزیرستان کې فوزي عملیاتو نارسته چې کله په لکونو خلک بے کور شو نو نه صرف سیاسی گوندونه بلکې صوبایي او وفاقي حکومتونه هم د دوی خدمت لپاره په پاکستانی رسنو کې اوچته داوی کوله، خو اوس هم هغه بې کوره خلک هغه شان څوندو سره مخ دي خو پر رسنو کې ورته هیڅ توجه نشي ورکوله.
چې د مونږ خپل आवाज نشته، خپل میډیا نشته، د قبیلی له کو خاص کر د پښتنو دلته چې تو غره ټوله پنجاب بیس، اسلام آباد بیس، لاهور او کراچی بیس میډیا دي، نو البته پته نشته د دې سمو پاداتی د دې چې کوم خپل انټرس خبر خدای رو باسی چې راکی وینه رنگ وی هغه کې خودکش د مکی وی هغه کې سنور مسلی وی چې کم اس بي ار نه یاده حکومتي ادارو طرف نه دیته هدایت وی.
دا شمالي وزیرستان یو قبالی مشر او دا جمعیت العلماء اسلام یو غړی محمد سلیم مشال ریډیو ته وویل چې دا شمالي وزیرستان نه بے کور شوی خلکو ته ویل شوی دی چې دوی په بنو کې د سکولونو او نور سرکاري ودانې پریګ دی او خپل کډه بلخوا یو سی. د په وینا زیاتر بے کور شوی قبایلی اولس خپل کورونه ته واپس تلل غواړي، خو دا بده مرغه د دوی د خبره څوک هم نه اوري.
نو په کار دادا چې د شمالي وزیرستان د هغه خلکو چې د ملک د بقا د پر خپل کور خپل وطن پر خپل دی دلته بنو ته آی ڈی پی شوی دی، دا غي غم اوشي بجای د دې عمران خان او طاهر القادری هغه التا په اسلام آباد کې پنان ایشوز باندې احتجاج شروع کړو د ټولو میډیا توجه التا وړه.
پېښور کې د انګریزي ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون بیرو چیف شمیم شاهد وای چې دا تیر سو ورځو نه د پاکستان رسنې د عمران خان او طاهر القادری تاشپه اورز کوریج ورکوي، خو دا قبالی سیمونه په لکونو بے کور شوی خلکو ته هیڅ پاملرنه نه ورکوي.
د قادری او د عمران خان چې کوم سلسله شروع شوې ده، زیات کوریج او زیاته توجه هغې ته ده. د شمالي وزیرستان خلکو چې چا خپل کورونه پرېښودي د ملک دپاره، د امن دپاره، د هغوی مسلې ته هېڅ پام نشته. نو زه دا وایم چې د پاکستان رسنو دا پالیسي ډېره غلطه ده.
دا یادونه ده چې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د 14 اگست نه د اسلام آباد په لور خپل احتجاجي لارونه پیل کړي وو، او هم د دغې ورځ نه دغه دواړو ګوندونو ته په پاکستان رسنو کې ډیر زیات کوریج ورکول شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ شغله مشال ریډیو خاوري. د شمالي وزیرستان د رزمک، ګړیوم، دوسلی او نور سیمو کې پاتې په سلګونه زده کوونکي وایي دلته ایثار سوي او د زده کړو وخت ضایع کیږي. دوی وایي په بیا بیا یې امنیتي ځواکونو ته خواست کړي خو ورته د وتلو لار نه ورکول کیږي. په دې اړه عمر دراز وزیر راپور لري.
د شمالی وزیرستان رزمک ګړیوم دوسلی او نورو سیمو کې پاتې خلک که یو اړخته د بیلابیل ستونزو سره مخ دي. نو بل پلو د غلطا په سلګونو زده کوونکي وایي د لسو ورځو نه امنیتي ځواکونو ته درخواستونه لیږي چې زده کوونکو ته لارې ورکړي او دوی خپلو زده کړو لپاره بنو او خیبر پختونخوا نورو سیمو ته راشي، خو د دوی په وینا په غوښتنو یې هیڅ عمل نه کیږي. او گن شمیر زکون کی چه دا زنو امتحانی پر چه زیا شوی زیاتره دا نوی کال دا خیلی اخلی او دا دیرو روان زدکر زیا کی گی. در از مک اوسیدون که زین الدین چه بنو کش پرسم تولگی زکون که ده وای هر طرف نا لاره وربانده بن شوی او دوی مجبور شوی چه پا کچا لارو بانده پا افغانستان راوزی چه دا خطر سرا مخ که دلشی.
میشو اگزام ها شوی رای و دمیشه که ما لاستی را کلاسینا دی اگر کلاسینا میشو نشو خستای لگ بگ 200-300 که ستودنت دی اسکوله ستودنت دی کالج دی یونیورسیتی دی کنا او دا سالور طرف نما اثرا دی وادا تلیار نمیلاوی دا ستودنت ویس مجبور اتم دی چه میر دا افغانستان دی خوز پلیار بری میکنن دی دیگ دی جانی نقصان ها که دای شد.
سابر جان چه دل سمتولگیز دا کون که دی وای دوی دا تیارو پر لور روان دی چه دولت یه کلم اخستلو تا نپری دی او قیمتی وقتی زیا کولی شی.
میزه و سبا که گیم دیش پجمه میاشنه را سابتای میزه روگ للی رزمک تا رزمک شویست نمیز بنده تلیمی داره باندی موز را گوری که زب بانی تا لور شه ادمیشن وخلا لیار غونده باند میزه تیاره طرف تا رونی میز بیایی که میز مخش لور شی روشنای طرف تا حکومت میز نپریدی که میز روشنایی تا لور شی میز مخش تلیم وکی.
کلامو چه پدیارا بنو که دا پاکستان فوز کمپین چارج بریگیدیر مختیار نو پختل نو دوی اوه د مشال ریډیو په واسطه نن د غوزده کوونکو د ستونزې نه خبر شو او چرته هم چې د غوزده کوونکي د زده کړو لپاره ځي نن به یې غم وکړي او ورته د وتو لاره به جوړه کړي.
ما ته اوس دا پته ولګېده چې د ګړیوم کې دوسلی کې او رزمک تحصیل کې دا سټوډنټان دي چې د هغوی څه پیپرې دي یا امتحانونه دي یا څه اډمیشن اخلي د هغوی څه مسله ده. او ما ته اوس دا پته ولګېده
د یادونه ده چې شمالی وزیرستان شپږ تحصیلونو کې لا هم د 2 لک نه زیات خلک پاتې شوي چې د دوی په وینا د ژوند په بیلابیلو برخو کې د یو شمیر مشکلاتو سره مخ شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د چهارشنبه په ورځ د پېښور په یو شخصي هوټل کې د انډیویجوال لینډ په نوم یو غیر حکومتي ادارې د پېښور د خبریالانو لپاره د یو ورځنی تربیت تابع کړې وه چې ګڼ شمیر خبریالانو ګډون پکې وکړي. د مشال رادیو خبریال ځلاند یوسفزی هم دغه تربیت ته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
د انډیویجوال لینډ له اړخه د خبریالانو د یو ورځنی تربیت مشر فرحان خالد مشال رادیو ته وویل چې د هغوی مقصد خبریالانو ته روزانہ ور کول سره په پاکستانی رسنیو کې نیمګړتیاوی پوره کول دي.
هم چاته کې نمبر اف ریسپانسیبل جو جرنلسټ ہیں اس کا نمبر انکریز ہو.
مونږ غواړو چې ذمہ دارو خبريالانو پښمیره کې سیوا والے راشي. مونږ ګورو چې دا وخت په پاکستان کې رسنیو ډیر پرمختګ کړی دی خو ذمہ داري احساس پکې ډیر کم دی. د دې لاملونو ډیر دي، خو یو لامل پکې دا هم دی چې کم خبريالان دلته کار کوي د هغوی برابر روزانہ نوي شي وي.
جو جرنلسټ ہمارے آتے ہیں وہ پراپر ٹریننگ کے تھرو نہیں آتے آگے.
یو روزنی تربیت کې ګډون لرون کې خبریال جمیل ممن وای چې د ډیر سزده کړو او په خیبر پښتونخوا کې داسې ډول روزنیز پروګرامونه په هر سیمه کې کول پکار دي.
دې کې هم ډیر سزده کړو کړل چې یاره د یو خبریال اصل ځمداري سده هغه خپل په خبرونو کې د دوړو فریقانو ترمنځ څنګه رپورټینګ وکړي چې د دوړو فریقانو په دې کې موږ موقف هم ولو او د دوړو فریقانو خبر یو شانته ورکو.
د یو بل خبریال محمد سجاد وینا ده چې د بده جنگ زپلی سیمو خبرونه ورکول خدا اندازه ورته نه و چې په داسې سیمو کې د سې قسمه خطرونو سره مخ کیدی شي او دا چې د هغې مخنیوي به څنګه کوي.
طلب ګروپس دی یو بسره ګورنمنت دی ټیلریس دی نور داسې خلک دي دلته ډېر لوی مشکلات دي. مونږ خو دا رپورټینګ کوو هم ته پته نه و چې را دې سره د حالات سره مکمل څنګه به مونږ کو نه هول سره مونږ ته ویل شو چې را کوم رپورټس دي د تاسو بیلنس کوي دوه ایشوز او کو کې دي شي نو بعض شي زونه تاسو هغه پر دې هغه نظر انداز کوي لکه چې ټول نه قیمتي دي هغه انسان زندگی
د انډیویجوال لینډ تر مخه دوی په جنگ ځپلي سیمو کې د خبریالانو په روزنه زیات توجه کوي، ځکه چې په دغه سیمو کې خبریالان له دواړو اړخو د خطرونو سره مخ وي. او دا چې تر اوسه په خیبر پختونخوا، فاټا او بلوچستان کې 3000 خبریالانو ته جنگ ځپلي سیمو کې د کار کولو تربیت ورکړل دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې.
زموږ غل مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله موریدلای شئ، چې پاتای ده mashalradio.com. د سهار 9:30 بجې سوې بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډی سوور.
تکل سوی دا چې د پاکستانی حکومت مذاکراتي کمیټه بنن د پاکستان تحریک انصاف له مشرانو سره بیا لید کاته وکړي. د حکومت مذاکراتي کمیټه تیر شپه د دواړو احتجاج کوونکو غوندونو پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک لاستا سره وکتل، خو په خبرو اترو کې کوم خاص پرمختګ ونه کړ. د تحریک انصاف یو لوړ پوړی مخکښ اسد عمر پر ټویټر په خبره کړي بیان کې ویلي چې دوی خپل غوښتنې حکومت وړاندې کړي دي او حکومت بنن ځواب ورکړي. امریکا په پاکستان کې د میشتي سخت دریزي حقانی ډلې د مشر سراج الدین حقانی پر سر لګولې انعام $10 میلیون ته پورته کړی دی. امریکا د چړشمبې په ورځ د حقانی شبکې د څلور نورو غړو پر سر هم $15 میلیون نوي انعامونه اعلان کړی دی. امریکا چارواکي وایي دا انعامونه به هغه چاته ورکول کیږي چې د حقانی شبکې د مشر او یا د دې نورو غړو د نیولو لپاره کافي معلومات ورکړي. امریکا پر افغانستان ځخ کړی دی چې د امریکایي خبريال د ایستلو پریکړه دی بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماری هارپ اتیر ورځ ویل چې دوی د افغانستان د حکومت د پریکړه غندي چې د نیوټن ورسپانی خبريال ته لدی واد د وټلو امر کړی دی. د سره صلیب نړیوال کمیټه ویلي چې په افغانستان کې د دوی تشتول سوي کارکونکو روغ رمټه خوشي سوي دي. د سره صلیب د 15 کارکونکو په هرات ولایت کې تشتول سوي وو چې د چړشمبي په ورځ خوشي سوي دي. او ملګری ملتونه د غزي په تړانګ کې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د تاریخوالي بیا په لیدو په اړه جدي اندیشنې شي. د ملګری ملتونو 15 غړي لرونکي امنیتي شورا پر دواړو ژغ کړی دی چې په چټکۍ سره د یو داسې اوربند رامنځته کولو لپاره خبري بیا پیل کړي چې اوږدمهاله او پر ځای ساتلو وړوي.
د مهم خبرونو لندیز مل مشال رادیو خبرې دی چې بوريوال کاکړ وړاندې کوي. او ساس پام د پاکستان کورنی ورسپانس د کتنې په لور راګرځوم. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکی راخستې دي. راځي چې ورته غوښتو.
نن د پیښور نخبریدون کې آج ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې اسلام آباد کې دا وخت صورتحال ډیر زیات کړکیچن او د فکر وړ دی، خو که وکتې شینو په تیر وختونو کې غټي غټي مسلې د خبرو اترو په ذریعه هواري شوې دي. د ادارې په وینا چې که څه هم ځینې سیاسي ډلې دا وخت د حکومت او پاکستان عوامي تحریک او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د سولې او مذاکراتو لپاره غوره ګامونه پورته کوي، چې دارنګ په سنا سره ډول د پاکستان سیاسي صورتحال باندې قابو ومندي شي او جمهوریت ته زیان و نه رسی. د اداري په وینا چې بکار دا حکومت هم دی لړکي د نرمۍ نه کار واخلي، ځکه که حکومت هم ټینګ توپ کوي نو داسې به دا مسله نوره خراب شي. اداري زیاتوي چې د دې سره سره احتجاج کوونکو ګوندونو لا هم پکار دي چې د دې ملک اولس او جمهوریت په خاطر په خپلو رویو کې نرمي پیدا کړي، ځکه چې د دوی د سخت دریځې له وجې جمهوریت ته تاوان رسېدي شي او پاکستان کې لډېر خواري رستو جمهوریت بحال شوي دی. اداري اخري کې وایي باید چې نواز شریف او نور سیاستوال دا وخت زغم او برداشت نه کار واخلي او په پراخه زړه دا سیاسي مسله هواره کړي، کوم چې به د ولس، پاکستان او د جمهوریت په ګټه کې وي. بل طرف ته مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي اپریشن روان دی او د دې د کامیابۍ وروسته به قبایلي سیمو کې د نامنې سلسله ختم شي. خو د دې وروسته ضرورت د دې خبرې دی چې بیا حکومت د قبایلي ولس د ژوند معیار بدل کړي او د انصاف، قانون او عین مطابق په ترجیحي بنیادونو باندې د قبایلي ولس د حقونو لپاره کار وکړي. د اداري په وینا چې د بد مرغه دا وخت په فاټا کې داسې قانونونه لاګو دي چې په یو مهذب معاشره کې کی تصور ہم نشی کے دے او ہر حکومت پا قبائلی سیمو کے دا بدلون دعوی کوی خوب عملی توگا تروس دا قبائل و جن بدل نشو ادریا آخری کے لیے قبائلی اولس پا قامی بہر کے شامل دو لپارا ضروری دا چی حکومت چٹک گامون پور تکڑی او دا قبائلی اولس احساسی محرومی ختمول لپارا دغلتا پا ایف سی آر کے دا بدلون سرسرا پا تعلیمی او دا صحت پا سانگو باندے ہم خصوصی توجہ ورکڑی او دا شان دغلتا دا روزگار موقع ہم پیدا کری
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
ڈانوس پاڑ لکھی عمران خان او طاہر القادری چې د حکومت خلاف په مظاهرو کې د لکونو خلکو د ګډون ویناوی کړی وي خو په حقیقت کې له دوی سره په دغو مظاهرو کې دومره خلکو ګډون ونه کړ. بلخوا انډیپینډنټ پاڼ لکھی هند له پاکستان سره د وزیر اعظم نواز شریف حکومت ته د ورپیښ مسلو له وجې په را روانه اونۍ کې له خبرو څخه انکار کړی دی. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې به فرخنده اسد درته واوروي.
ڈان رسپانا لکھی پتیرو انتخابات کے پاکستان تحریک انصاف گن داس فکر کبولو چی دوی با زیات رائے ولری او داشان په مرکز کے با حکومت جوړ کړی خود داس نه کې دو سرا تحریک انصاف گن په دغه انتخابات کے په لوی پیمانه ته درغلې تورونا اوله قبل او اس شکل عمران خان په اسلام آباد کې د حکومت خلاف احتجاج پیل کړي نو لومړی داس فکر کاوه چې د سرا زیات خلک په دغه مظاهرو کې ګډون ولري خو په ازادي مارش کې د خلکو د شمیرې نه معلومیږي عمران خان په خلکو کې دومره مقبول ان لري. بلخوا د پاکستان عوامي تحریک د مشر طاهر القادری سره مظاهره چان د عمران خان نه زیات دي خو دغه هم د هغه شمیرو نه ډیر کم دي چې دوی به ذکر کاوه. دواړو چې کومې دعوی کړې به هغه سی ونه شول نو ځکه دا دواړه هم د هغه سیاستوالو نه څه بدل نه دي د کوم خلاف چې دوی راوتلي دي. بلخوا انډیپندنت رسپانه لیکي سو میاشت وړاندې د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودي د خپل سوګند پورته کولو په مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته بلنه ورکړه او نواز شریف ته هغه دغه بلنه قبول کړه که څه هم په دغه وخت په هغه نیوکه وشوې. دواړو مشرانو په یو ښه ماحول کې له یو بل سره ولیدل. نواز شریف ته نریندر مودي مور ته ساړی ډالۍ کړه او مودي ته نواز شریف مور ته شال په تحفه کې ورکړه او دواړه پر دې هم سلا شول چې په سپتمبر کې به د جنرال اسمبلی په غونډه کې په نیویارک کې ویني خو اوس حالات بدل ښکاري. هند په را روانه اونۍ کې په اسلام آباد کې د سینیئر سفارتکارو ترمنځ په غونډه کې د ګډون نا انکار وکړه. ورسپانه لیکي د خبرو نه د انکار وجه دا کېدلې شي چې پاکستان په ډیلی کې خپل سفارتکار ته د کشمیري مشرانو سره د خبرو وړاندې د لیدلو وینا کړې. بل وجه دا هم کېدلې شي چې د هند حکومت پر دې پوه شوی وزیر اعظم نواز شریف اوس په ملک کې یو شمیر مسلې لري او د پوه سره هم تعلقات د ځینو مسلو ښکار شوي دي او په موجوده وخت کې د نواز شریف حکومت د فیصلو کولو لپاره هغه همره توان نه لري څنګه چې د راتلو پر وخت کې تمکه دله. نو ځکه د نریندر مودي حکومت هم دا فکر کوي چې باید د هغه سره په خبرو خپل وخت ضایع نکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د کابل پولیس وایي چې په دغه ښار کې د یوه بهرني عسکر قاتل نیولې دي. د کابل د امنیه قمانداني ویان دا خبره وروسته لدې وکړه چې ناټو ویل یو عسکر یې د کابل د هوایي ډګر په سړک کې په چاړه وژل شوی دی. د کابل د امنیه قمانداني ویان حشمت الله سانګزی وایي چې نیول شوی کس په خپل جرم اعتراف کړی او د طالبانو د یوې ډلګۍ مشر دی. نور حال د اسمت څاروان پراپور کې واوري.
د کابل پولیس وایي چې په دغه ښار کې د یو بهرني قاتل نیولی دی. پرون د کابل په بی بی محرو سیمه کې پر یو بهرني د چاړې وارونه وشول او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د کابل د امنیه قمانداني ویندوی حشمت الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل وروسته له دې چې د چهارشنبې په ورځ یو ناپیژندوی سړي د کابل د هوایي ډګر په سړک کې پر یو بهرني د چاړې په وسیله حمله وکړه. پولیسو د هغه د نیولو لټه پیل کړه او په څو ساعتونو کې قاتل ونیو.
د کابل امنیه قمانداني پولیسو په دغه برخه کې خپلې جدي هڅې پیل کړې چې بالاخره د پیښې له پیښېدو څو ساعته وروسته په دې وتوانېدل چې قمندان عبدالفتاح جهادوال د بی محرور سیمې څخه ونیسي او نیول شوی کس په خپل جرم هم اعتراف کړی.
حشمت الله ستانکزی وویل چې نیول شوی کس عبدالفتاح جهادوال نومیږي، 50 کلن دی او د غزنی اوسیدونکی دی. د همداراز ول چې عبدالفتاح جهادوال د وسلوالو طالبانو یو سر ګروپ دی او پر خپل جرم اعتراف کړی دی. په همدې منځ کې په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو په غیر معمولي ډول د خپل دغه عسکر وشل کېدل تایید کړل، خو د هغه د ملیت په اړه څه ونه ویل. د کابل د پولیسو ویندوی حشمت الله ستانکزی هم وویل چې د وژل شوي بهرني پوځي ملیت نه دی څرګند. ناټو وایي چې د دوی پر دغه عسکر هغه وخت حمله وشوه چې د ناټو ځواکونو کاروان د هوایي ډګر پر سړک د پولیسو د تلاشۍ پوستې ته ورسید. په افغانستان کې حاضر دمه د ناټو 4000 پوځیان شته. دا په داسې حال کې ده چې په 2012 میلادي کال په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو شمیر 1,500,000 ته رسیدو. تاکل شوی دی چې په راتلونکو څلورو میاشتو کې د ناټو ټول محارب پوځیان له افغانستان ووځي.
اسمت سروانو چې په کابل کې د یو بهرني عسکر د قاتل د نیولو په اړه تاسو ته راپور اوروي. زموږ غله مشال رادیو خبرې د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتوخوا کې واستاس پام د راشد خان په ژغ کې د دغ سندرې پر لور راګرځو.
وزیرستانا دایب لختے سر گور سرونا یشم لبر وزیرستانا شوی در پدر وزیرستانا کڈپ سر وزیرستانا پتاب سما او ہر خلی پتا کابل پہ خبر کلی ددی دواڑو ستر گتور دی پتا ہمیش لرو برخ کلی پتا شمشاد او خیبر کلی چاکڑی نظر وزیرستانا شوی در پتر وزیرستانا کڈپ سر وزیرستانا دایب لختے سر تور سرونا یشم لبر وزیرستانا خدایا پسری سوری نیشتا بس خڑ سادر دے او تور شال دے اس نو پہر مخیوں سوال دے ٹول مرور وزیرستانا شوی در پدر وزیرستانا کڈپ سر وزیرستانا سما او پرشول ستاد حجرو دیرو خاغلی پٹک دوڑائی پسے نہر شول پخپل وطن کے مہاجر شول ہائے مہاجر وزیرستانا
آئے مہاجر وزیرستان شدر پدر وزیرستان کڈپ سر وزیرستان کڈپ سر وزیرستان تایب لکھتے سر تور سرونا یشم لور وزیرستان یشم لور وزیرستان چڑا گلتا ہر ذات بینو ڈندے غم کی ڈوبا پختن خوارا دات بہر دزڑ دو آدا بہاش زر وزیرستان
د راشد خان په ژغ کې تاسو سندر اورید از موږ ژغ لمشال رادیو څخوري او د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. د افغانستان حکومت پرون د نیویارک ټایمز رسپانې خبريال ته امر وکړ چې په څلورو ساعتونو کې دننه له افغانستان ووځي. د امریکایي رسپانې نیویارک ټایمز خبريال ورسته له دې لوی څارنوالي ته د تحقیق لپاره جلب سو چې د افغانستان د انتخاباتي جنجال د نه حل کېدو په صورت کې د کودتا په اړه ځینو افغان چارواکو د سرګردونو پر اساس راپور خپور کړ. لوی څارنوالي وایي چې د نیویارک ټایمز خبریال په خپل راپور کې د هیڅ چارواکي نوم نه دی اخیستی او راپور یې بې اساسه دی. په دې اړه نور حال عصمت څاروان راکوي.
ماتیو روزنبرگ ته د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان لوی څارنوالۍ 24 ساعته وخت ورکړ چې له افغانستانه ووزي. لوی څارنوالۍ د نیویارک ټایمز خبریال ته دا هم ویلي چې افغانستان ته د نوموړي پر بیا راتګ بندیز دی. تر دې یو ورځ مخکې لوی څارنوالۍ د نیویارک ټایمز خبریال له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړی و. دا لکه چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم پرځول شوی لومړی ځل دی چې یو لویدیځوال خبریال له دې هېواد ایستل کیږي. لوی څارنوالۍ د نیویارک ټایمز د خبریال په اړه دا پریکړه په دې خاطر کړې چې روزنبرګ د سه شنبې په ورځ په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یوه راپور کې ویلي و چې د افغانستان د حکومت جګپوري چارواکي او وزیران د روان انتخاباتي جنجال د یوې ممکنې حل لارې په توګه د یوه موقت حکومت پر جوړولو خبرې کوي چې عملا یوه کودتا ده. د لوی څارنوال محمد اسحاق الکو دفتر د چهارشنبه په ورځ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرته نورو خبري رسنیو ته په یوه لیژلې خبرپاڼه کې د دې ورځپاڼې خبریال روزنبرګ د یوه داسې راپور پر لیکلو تورن کړ چې درز او نفاق رامنځته کوي او د افغانستان د ثبات، امنیت او ملي ګټو خلاف دی. په خبرپاڼه کې زیاته شوې چې دې مسئلو ته په پام لوی څارنوالۍ فیصله وکړه چې د نیویارک ټایمز خبریال دی په 24 ساعتونو کې له افغانستان ووزي او دته به بیا اجازه نه ورکول کیږي چې افغانستان ته وګرځي. خبریال روزنبرګ پرون په کابل کې رویټرز خبري اژانس ته د ځان په اړه د لوی څارنوالۍ د پریکړې په باب وویل چې شایع علت دا وي چې دا وخت په افغانستان کې ډېر حساس دی. زه په دې پوهیږم چې ممکن حکومت سیاسي مسئلې ولري. دا د افغانستان لپاره خورا حساس وخت دی. په حکومت کې دننه او ورڅخه د باندې شرایط ډېر سیاسي شوي، خو دا چې ما د یوه راپور په خاطر چې د دوی خوښ نه دی باسي دا مایوسوونکی. لوی څارنوالي وایي چې ماتیو روزنبرګ په راپور کې خپل شخصي نظر څرګند کړی او په دروغو یې د جګپوړو چارواکو حوالې ورکړې دي. د لوی څارنوالۍ ویندوی بصیر عزیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مضمون نشر کړی او ځینې وزیرانو یا حکومتي چارواکو له خولې نه نقل شوی دي. پس د دې نه چې دا نشر څه د افغانستان لوی څارنوالۍ دی روزنبرګ نه هیله وکړه چې دوی داسې څارنوالۍ ته او دغه موضوع په اړه وضاحت ورکړي. دوی ویلي چې موږ ته ځینې اشخاص افراد وهلي دي، خو موږ د هغو نومونه او شهرت نه افشا کوو. نو په دغه مضمون چې دوی د وزیرانو د بلندپایه چارواکي نقل قول کوي او د دوی نومونه نه افشا کوي، په دغه گزارش کې د دوی نومونه هم نشته. پدغه اساس کې دا گزارش کامل اند افغانستان د منافع ملي پرځت وو.
د ورسپشل کرزی د دفتر له لوري په دې اړه په یو اعلامیه کې د روزنبرګ د اخراجي دوه یادونه نه ده شوې، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي ته ویلي چې د نیویارک ټایمز ورسپانې وروستۍ مقاله د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره د بهرنیانو دسیسه او لاسوهنه شي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دا ډول لیکنو ته باید اجازه ورنکړی شي. د لوی څارنوال په اعلامیه کې ویل شوي چې د روزنبرګ د ایستلو پریکړه یې د دې لپاره وکړه چې نوموړي د تحقیق په مهال همکاري ونه کړه. د نیویارک ټایمز اجرایي مدیر دین بکویت د متیو روزنبرګ د ایستلو په اړه د افغانستان د حکومت پریکړه وغندله. د ویلي چې روزنبرګ ډېر ښه خبریال دی او دقیق راپور جوړ کړی و.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ډیلی ټایمز ورسپان لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې روان کړکیچ په افغانستان کې د جګړې نتیجه ده. په مقاله کې راغلي چې پاکستان له افغانستان سره 2500 کیلومتره شریکه پوله لري، نو ځکه ځان ترې نسی پرې کولای. د مقاله نور غټي کې به له ګولایا څخه واو.
ډیلی ټایمز ورسپان لیکي چې په قبایلي سیمو کې روان اړې غړې په افغانستان کې د کړکیچ تسلسل دی. په نسلي جغرافیایي او د اسلام آباد ژور ښکیلتیا د افغانستان جګړې اثرات په قبایلي سیمو پرې باسل دي. ورسپان لیکي د اسلام آباد لخوا افغان حکومت سره خبري او همکاري یوازنی لاره ده چې د افغان جګړې خطرناک اثراتو مخنیوي کیدی شي. ورسپان لیکي چې د دې جګړې اثرات د یو ځای نه بل ځای ته خوريږي. په قبایلي سیمو کې د افغان جګړې اثراتو درې وجوهات دي. لومړی په جغرافیایي توګه پاکستان له افغانستان سره شاوخوا 2500 کیلومتره اوږده شریکه پول لري. دویمه د پولي دواړو غاړو پښتانه میشتي. دریمه وجه په افغان جګړې کې د اسلام آباد ژور ښکیلتیا ده او په دې جګړې کې غواړي چې خپل اثر پر ځای وساتي. ورسپانه زیاتوي چې په قبایلي سیمو کې اړې غړې تاریخي تناظر هم لري. په قبایلي سیمو کې په لومړي ځل بحران په افغانستان کې د شوروي اتحاد یرغل وو. بیا د 11 سپتمبر تر هغه وروسته پیښو وروسته په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر ضد د امریکا د فوجي کاروایي د اړې غړې نور هم زیات کړو. ورسپانه لیکي چې د پاکستان پخوانی فوجي مشر ضیاء الحق د افغان مجاهدینو مرسته کړې وه. د هغه وخت د مزاحمت وروسته طالبان او القاعده قبایلي سیمو کې ډېر شول. همدارس د فوجي واکمن پرویز مشرف د وخت پالیسو هم په قبایلي سیمو کې حالات نور خراب کړل. پاکستان د حق وستوالو طالبانو پر ضد فوجي کاروای شروع کړله چې دغه هیواد ته امنیتي ګواښ جوړېدو. په دې لړ کې له 2004 کال راهیسې په هر یو قبایلي ایجنسی کې فوجي اپریشن شوې دي. ورسپان لیکي چې په جغرافیایي او نسلي توګه پاکستان له افغانستان په مکمل توګه ځان نشي لري کولی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري وایون کې دي او کوم موسیقاران دي؟ ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي. پای کې د موسیقۍ د لپاره بیل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا ولدي سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
زمو شغله مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوس زه د خیبر پښتونخوا د 400 پر لور د 400 ضلع د بازو سیمې کروندګر وایي چې امونه د دوی د سیمې ډیر زیات او معیاري قسمونو لوج نه یوازې په ټول پاکستان بلکې له هیواد بهر هم خوشیږي. دوی وایي خلک د کاروبار ترڅنګ یو بل ته د ډالۍ په توګه لیږي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال شبیر احمد خان له تنګي ابازو څخه راپور کوي.
د 400 ضلع تنګي تحصیل ابازو سیمه کې د امنو کروندګر وایي چې د ابازو زمکه د میوه او په خصوصي توګه د ام لپاره ډیره زرخیزه ده او همدغه وجه ده چې دلته خوشاله د 200 جربونه سیوا رقبه باندې د اعلی معیار یوش من قسمونه امونه کرل کیږي. په ابازو کې د باغ مالک عثمان علي وایي چې د ابازو امونه نه یوازې په پاکستان کې بلکې بهر ملکونو کې هم خوخیږي او لګل کیږي.
تقریبا 600 جربه پورې به زمکه باندې
کرل کیږي بار من کوی تم دی دو بیت دی سعودي ته دی دې ځای نه چې کم دین را کومنګ پېښور منډه ته اوس پنده ته اوس اسلام آباد ته اغه نه بیا نور کسان چې نه وي دې زما کچې ده نو د قدرت دغه د کزرخیزه ده او دی ولا چې کم نه خور ول ورکی چې کله تن امونه وشو کی او بی کی یو کوي ګوټ کوي صفای حاجه ساتي او بهار چې کم نه هفته پسې وبکی
د امونو باغ کې کارکون کې سوک چې نه وازه کایو سر د دغه بوټو خصمانه کوي ول بیا د بوټو نه راشو کوي هم او بازارونو ته لیږي هم مکمل خان وای چې د دوی په باغونو کې یو شمیر تعالی قسم امونه دي
دا تقریبا د 15 میاشتې نه والي 14 اگست تقریبا د لشل ورځې پورې خوشا پورې ختميږي او دا چې دینو بس دغه باغونه دلته په بازو کې زیات کاروبار د امونو دی او د غنو دی دلته هم دغه زمیدار دی د کینور ټول دی چمسه دا سیندری دی پجری دی د کله کډیر زیات قسم دي
هم دلته باغ ترغله دا چرسدی ضلع یو سیلانی کفایت الله وای چې دوی سره د ملګرو هر کال د امونو په دې موسم کې دلته راځي دلته کې امونه هم خوري او د صبح نه بهر نور ملګرو ته ډالۍ کوي هم
په بازار کې هم امونه خرڅيږي او دلته چې باغ تراشه نو تازه د بوټو نرو شو کیږي او تازه خوراک سره نور هم مزه زیاتې باغ کې مزم زیاتې سیلانیان راځي د بار نم خلک راځي او خوراک هم دلته کوي او څوک ځان سره وي څوک خوري تقریبا د دوه مدري مپیر اعظم زرا اعظم د غلطه دلته وبسته شان همونه مخرو بیا دان سره هم څوک پنجاب نه دي ام خدی پنجاب تم ڈالی کی سے پینڈے تھے اسلام آباد تھا نور عمر گرو تھا سے چتراج تم ڈیر ڈالی کری
دادغه امونو کروندګر او باغونو مالکان وای کچره حکومت دوی نیخ پنیغه د بهر ملکونو بازارونو یا مارکیټونو سره وتړي نه دوی ته به ډیره مالی ګټه ترلاسه شي او بل دا چې کروندګر به نور هم زیات کړل لپاره حوصله عمومي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجې
تاندې هلی
پپاو کم دو بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجې
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجې
د یارانو مشال
په و منټه د پاسا سلور بجې
د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واورېدی زموږ شغله مشال رادیو څخوري او د مشال رادیو لومړی سارنې خبرونې سلام پښتونخوا د پایشې بیره رسیدلې دي اوس ستاسو پام د جاوید امرخیل په ځخ کې د دغه سندرې پر لور راګرځوم د دې وروسته به تاسو ته خبري غړي وړاندې کوم
Thank you.
تکی نیا باند شما زبلد یم لالا ونو سرا تتش پپولارا تکی نیا تتش پپولارا